شنبه د سلواغي 15 د فبروري 25 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماښام تر روبه جو د خبرونه په منځنۍ څپه دولت شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د حمید رکین په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ادارې له نوي وړاندیزه خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سرګي مسله څارلې چې نن د بشار الاسد د رژیم استازي له اپوزیسیون ډلې سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کوي. خو لومړی هم خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې د پروژو په برخه کې د جدي څارنې غوښتنه وکړه. د سوریې د شخړو د هواري لپاره نن په جنوا کې غونډه کیږي او په اوکراین کې تیره شپه د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وسوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکی جان سیپکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په تمویل کې باید له جدي څار او ښه مدیریت نه کار واخلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونې ادارې یا سیګار د جمعې په ورځ په یوه نوي راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2015 میلادي کال راهیسې د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا او ظرفیتونو د لوړولو په مقصد لږ تر لږه 223 میلیونه ډالر لګولي دي. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د بسرحده ژورنالیستانو اتحادیه په هلمند ولایت کې د ځوان خبریال نور احمد نوري په وژنې سخته خواشینی څرګنده کړه. نوری د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه شهر کې تشتول له تشتول کېدو وروسته ووتل شو. د بسرحده ژورنالیستانو اتحادیه په بی اعلامیه کې وویل موږ د نوري کورنۍ او ملګرو ته خپل خواخوږي څرګندوو او له افغان چارواکو څخه په ټینګه غواړو چې د نوموړي د قاتلانو د نیولو په اړه د هلمند د والي دښمنو د عملي کولو ډاډ باید ورکړي. د لشکرګاه د روغتون ډاکټرانو ویلي چې د نوري په بدن کې د شکنجې نقش نشانی لیدل شوی او داسې ښکاري چې له وهل کېدو او شکنجه کېدو وروسته زنده شوی دی. د هلمند والی محمد نعیم په روغتون کې خبریالانو ته وویل چې د نوري د قتل په اړه د جدي څېړنې امر یې کړی او هڅه کوي چې قاتلان یې ونیول شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمر لوبغاړو ته مبارکي ورکړه چې د پاکستان لوبډلې ته سخته ماتې ورکړه. افغان کرکټ لوبغاړو پرون د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان تر 19 کلونو کم عمر لوبغاړو ته د 214 منډو په توپیر شکست ورکړ. لارګ په خبرې شوې اعلامیه کې د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې د کرکټ په برخه کې د افغان ځوانانو پرله پسې بریاوې د ستایلو دي او هغوی ته د لا نورو بریاوو توبونو هیله کوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. تمه ده چې د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون استازي نن په جنوا کې سره مخامخ خبرې وکړي. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخضر ابراهیمی دغه اعلان پرون له دواړو لوریو سره تر جلا جلا خبرو وروسته وکړ. ډیپلوماتان وایي دوی د سوریې په اړه په نننۍ غونډه کې د یوې سترې معاملې پر ځای د یوې کوچنۍ توافقنامې لکه د یو سیمه ییز اور بند او د بندیانو په تبادلې باندې توافق ته سترګې په لاره دي. په سوریې کې کورنۍ شخړې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه د دغه شخړو په ترڅ کې تر یو لک ډیر کسان په دغه هیواد کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې په ورځ یوې سینما ته نږدې د یوه بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه. په قاهره کې د جمعې د ورځې په سهار دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او زیات شمیر پکې ټپیان وو. دا قوي چاودنې د قاهرې په مرکزي برخه کې د موټر په واسطه د پولیسو له ماموریت بهر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویاندې ماری هارف د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د مصر بمي چاودنې وغندلې. دا وایي موږ په شدیدو الفاظو د مصر د نن ورځې تروریستي حملې غندو. د دې جرمونو په اړه باید څېړنه وشي او عاملان باید عدالت ته ودرول شي. موږ د قربانیانو ملګرو او کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو او ټپیانو ته د عاجلې او بشپړې روغتیا هیله کوو. موږ له ټولو مصریانو غواړو چې د مصر د انقلاب له درېمې کلیزې مخکې له حوصلې کار واخلي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وسوې. قهر وړیو مظاهره کوونکو پر پولیسو کاڼې وویشتل او اور بلونکي بمونه یې پرې واچول. د بغاوت ضد پولیسو په ځواب کې اوښکې بهونکی ګاز وچینده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د پولیسو او مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې کسان ژوبل شوي دي. پرون د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژمنه وکړه چې په حکومت کې بدلون راولي. یانوکوویچ همداراز وویل چې دی به د سې شنبې په ورځ د پارلمان په ځانګړې غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو په سخت قانون کې تعدیل راولي. خو د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو وویل چې د لارو کوڅو د مظاهرو د پای ته رسېدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې یانوکوویچ له ولسمشرۍ استعفا وکړي. په عین وخت کې د ولسمشر ګوند دا راپورونه تایید کړل چې په اوکراین کې له دوو میاشتو راهیسې روانې مظاهرې اوس د دغه هېواد له مرکزه نورو سیمو ته هم خپرې شوې دي، په ځانګړي ډول د اوکراین لویدیځ لور ته چې هلته خلک د اروپایي ټولنې پلوي کوي. مظاهره کوونکو د مرکز کیف یو شمېر مهمې سیمې لاندې کړې دي. پرون یې د کرنې وزارت ودانۍ وروسته تر دې ونیوله چې د پنجشنبې په شپه د ولسمشر او اپوزیسیون ترمنځ خبرې ځنډنې شوې. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغه زینب جبه زمانم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به په کابل کې اسمان ریز وي، واوره به اوري، د تودوخه لوړ درجه ولس چټه منفی دوه. په جلال آباد کې به اسمان ځای ریز وي، د تودوخه لوړ درجه 22 چټه اوه. په هرات کې به هم اسمان ځای ریز وي، د تودوخه لوړ درجه 44 چټه درې. او په مزار شریف کې اسمان ریز، د تودوخه لوړ درجه 44 چټه شپږ اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله ز احمد شیبر وړاندې کوم. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې له وړاندیز خبره وو چې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته یې کړی دی. دا به هم واوري چې د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د افغان دولت د مخالفانو پر ضد عملیات شوي. د افغانستان د لوی څارنوال له ویان سره شهیدلی یو
د هغه اعلانونو په اړه چې د افغانستان د حکومت څخه غوښتل کېدل چې له امریکې سره امنیتي تړون د زر تر زر لاسلیک شي، دغه موضوع د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا تحقیق شو.
له دې تحقیق به وړاندې په خپرونه کې خبر شي. د سوریې حالات څارو چې نن د بشار الاسد د رژیم استازي له اپوزیسیون ډلې سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کوي. دا به هم واوري چې جلغوزي د افغانستان په جنوب کې چیرته ترل کیږي.
زادران منګال زازای نوکبال به دا خوشګی دا ونه دي.
دغه جلغوزي خلک اڅرنګ په خوي. دا به هم پروانه خبري مجله کې واوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکي جان سیپکو په یوه نوي راپور کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د مرستې او په دغه هیواد کې د تمویلونکو پروګرامونو لپاره دي څار او اداره سمه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص پلټونکي دفتر یا سیګار د راپور ځینې برخې له جانقره الکوزي څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي خاص پلټونکي دفتر یا سیګار وای له 2015 کال راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د قضایي سیستم د پراختیا، د نشه یي موادو د مخنیوي او دغه راز د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو پر روزنې لږ تر لږه 223 میلیون ډالر لګولی دي. د قضایي پراختیا پروګرام درې برخې لري. یوه برخه د سیمه ایزو قضایي کارکونکو او قاضیانو روزنه ده، بله برخه د دوسیو د حل او فصل لپاره د ظرفیتونو پورته کول، او درېمه برخه د افغانستان په وزارتونو کې د اداري ظرفیتونو لوړول دي. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پروګرامونه پر مخ وړي او د دې هیواد د عدلي او قضایي سیستم پراختیا د نورو کارونو په سر کې ده. د دې هلو ځلو هدف دا ده چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت پیاوړی شي او افغانان عدالت ته لاسرسی ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص پلټونکي جان سیپکو په راپور کې دغه راز ویل شوی. د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې چې په افغانستان کې رسمي او غیر رسمي قضایي برخې پیاوړي کړي. په غیر رسمي قضا کې جرګې او سیمه ییزې شوراګانې راځي چې د خلکو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. سیګار وای جرګې او شوراګانې چې د ستونزو په حل کې بې پرې او عادلانه قضاوت او پریکړې کوي د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم لپاره مهمې سیاسي ستنې ګڼل کیږي. د افغانستان د رسمي قضا په برخه کې د امریکا د حکومت مرستې د دې هیواد د سترې محکمې او عدلي وزارت په ګډون د وزارتونو د پراختیا په برخه کې کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټونکو دفتر په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو ادارو او موسسو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو پروګرامونو کې مرسته کوي غوښتل شوي چې د پروژو څار او ارزونې ته باید جدي پام وکړي. د سیګار مشر جان سپکو د راپور په مقدمه کې څلور وړاندیزونه کړي او لیکي د قراردادونو لپاره اړتیاوې باید شفافې او څرګندې وي او قراردادیان باید چې د ارزونو په وخت کې پوښتنو ته ځوابونه ووي او مسؤلیت باید ومني. دوهم دا چې د افغانستان د قضایي سیستم د غړو د روزنې ارزونه باید چټک شي او له مربوطو ادارو سره باید راپورونه شریک شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو ټولې مربوطې ادارې باید د امریکا حکومت ته د څار او ارزونې حق ورکړي. او څلورم وړاندیز دا دی هغه مؤسسې او ادارې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې مرسته کوي باید یو له بل سره همکاري وکړي او د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا لپاره د امریکا د حکومت د قانون د حاکمیت د 2009 کال د پروګرام ستراتیژي په دریو میاشتو کې بشپړه او راپور باید وړاندې کړي تر څو له دې لارې په قضایي برخه کې په اوسني او راتلونکي وخت کې د افغانستان پراختیایي پروګرامونه همغږي او تنظیم شي. سیګار په خاص ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا لپاره د مربوطو پروګرامونو په اړه د څارنه او اداره زیاته او غښتلي کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لوی څارنوالي چارواکي وایي چې دوی یو څېړنه کړې ده او دا یې معلومه کړې ده چې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات چا کړي دي. په دې اړه وړاندې د لوی څارنوالي له ویان سره شخېدلی یو خو اوس یو امنیتي مسله راخلو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د چهار بولک پولیسوالي کې وروسته تر دې چې طالبانو یو تن ووژه او د هغه مړي ته یې اور ورته کړ پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې د بلخ امنیتي چارواکي د یو لړ بریالیتوبونو ادعا کوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
د بل خلای د امنیت کمانډان په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له ختمې وروسته رسنوي ته وویل چې د بل خلایت په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخه د دولت لاسوتنو مخالف وسلوالو ته مرجو بلاړول ده. د بل خلای د امنیت کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې د عملیات هغه مهال د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د دې ولایت په شولګره ولسوالۍ کې پیل شول چې طالبانو یو ځوان کس له دولت سره د اړیکو په تور وواژه او وروسته یې د هغه مړی ته اور ورته کړ. د بلخ ولایت د امنیت قماندان همدارنګ زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو نامتو قماندان د مولا جنک په نامه نیول شوی او یو بل کس یې د مولا زبیر په نامه وژلی دی. د وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالفینو درې تنه یې وژلي او شپږ تنه نور یې ژوندې نیولې دي.
عملیاتو دوام لاره چې په نتیجه کې هغه ګروپونه چې دلته راغلي وو تقریبا درې نفره چې تاسې اجساد وینئ چې اوس دلته پرات سلاوي لاسته راغلي او شپږ نفره چې په دې شپږ نفره جملو کې ملا زبید څه وخت مې ویلې چې د ساحه د فعالیت سره پلو وزاری ولسوالی او نور ولسوالی ګانه کله بسل ته به عملیات په کول سره پل ته به تاسو
خغلی رحیمی وای چې په دې عملیاتو کې د دې ترڅنګ چې وسلوالو ته مرجو بلاړول ده همدارنګه د عملیاتو په ترڅ کې اتمی لکلشنکوف څلور ارادي موټر سایکل او څو شاجورونه مرمۍ هم د مخالفینو څخه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د پولیسو په وینا چې درې ورځې وړاندې هم د بلخ ولایت په نهر شری ولسوالی کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو قماندان وژلی او څو تنه نور یې نیولې دي. خو بلخوا بیا زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویان بولی رسنوی ته پاستولی پیام کې پولیسو ته هم له مرجوب اړولو څخه خبر ورکړی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي د بلخ په ولایت کې وایي چې په چاربولک ولسوالۍ کې د دریو طالبانو د وژلو ترڅنګ دوی د عملیاتو په ترڅ کې شپږ تنه نور نیولې دي چې قماندانان هم پکې شامل دي. وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې جګړه کوم لور ته روانه ده. دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
و بجې او پنځلس دقیقې لاندې خبرونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټون کې جان سیپکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په تمویل کې باید له جدید څار او ښه مدیریت کار واخیستل شي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې په هلمند ولایت کې د ځوان خبریال نور احمد نوري په وژنې سخت خواشینی څرګنده کړه. نوري د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه ښار کې له تشول کېدو وروسته ووژل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمر لوبغاړو ته مبارکي ورکړه چې د پاکستان لوبډلې ته سخته ماتې پرون ورکړه. تمه ده چې د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسون استازي نن په جنوا کې سره مخامخ خبرې وکړي. راپورونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې په ورځ یوې سینما ته نږدې د یو بم په چاودنه کې یو کس ووژل شو. دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه. د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په ازادي ډاټ کام کې نیولی شي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې جګړه کوم لور ته روانه ده؟ دا مسله نړیوالو چاپي خبرونو څېړلې ده. بل کومه موضوع یې راخیستې ده؟ د احمد تکل په کتنه کې اورو.
دلی بیسترس پانه په خپل پرونی غنه کې په یو تحلیل مطلب کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څېړلې. په تحلیل کې راغلي امریکایي مشران باید داومني چې په افغانستان کې نه دی بریالي شوی او زیاتوي د امریکا د پاوز جګړن ډګرمن دانیل ډیویس په بهر کې د امریکا په دوه پوزي ماموریتونو کې لګډون روسته لیکلي چې د افغانستان جګړه له ناکامۍ سره مخامخ شوی. د ورسپانې په وینا ډیویس چې لا هم د امریکا پوزي یونیفورم اغوندي وای امریکایي چارواکي په دې برخه کې پر حقایق سترګې پټوي. دلی زیاتوی اوس چې امریکا په افغانستان کې د جګړې ډیر لسم کال پیلوي او پراتلونکو لسو کلونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره له افغان حکومت سره ناندري وهي، په افغانستان کې د امریکا پوځي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته باید ژوره کتنه وشي او امریکایان باید له ځانه دا وپوښتي چې د تیرو لسو کلونو په جګړه کې څه ترلاسه کړي، آیا خپل ټولو ټاکلو اهدافو ته رسیدلي او آیا د ماموریت په مجموع کې یو بریا ویلای شو. د ډیلی بیست په وینا اوس هغه وخت را رسیدلی چې باید له حقیقت څخه پرده پورته شي او که څه هم خای خوند ونه کړي خو امریکا باید اعتراف وکړي چې د افغانستان په جګړه کې د نظر وړ بریا نه ده ترلاسه کړې. ورسپانه د افغانستان د ماموریت په اړه د بیلابیلو رسنیو او د امریکا د پوځي خبرونو مطالبه ته اشاره کوي چې په افغانستان کې د بریا و یادونه کوي. ډیلی بیست په دې اړه لیکي له څو محدودو ازادیو او له هغه ډلې د خځو لپاره له نسبی ازادۍ سره موږ نشو کولای د افغانستان جګړه یو بریالي جګړه وبولو. ورسپانه زیاتوي که څه هم دا نظر د امریکا د یو برحال منصبدار لخوا لیکل شوی خو حتمی نه ده چې د امریکا دفاع وزارت او یا نورې ادارې هم په دې نظر وي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان یوې بلې اړوندې مسلې ته اشاره کړې او د کام ایر شرکت د برخلیک په اړه په پریکړه کې د امریکا د زړه نازړه دریز په اړه یو مطلب خپور کړی. ورسپانه لیکي یو کال مخکې امریکایي چارواکو کام ایر هوایی شرکت د مخدرو موادو د قاچاق په تور په تور فهرست کې شامل کړ خو څو میاشتې لا نوې تیرې شوې چې پر خپل دې پریکړه غلي شول. د ورسپانه په وینا د دې شرکت په اړه د امریکا د نظر چټک بدلون خی چې دا یو سیاسي پریکړه و. ورسپانه زیاتوي د مخدرو موادو موضوع ځکه ډیره مهمه ده چې د امریکایي چارواکو په وینا یو برخه عواید یې طالبانو ته رسیږي خو طالبانو ته د دې پیسو رسیدل ډیره حیرانوونکې مسله هم نه ده ځکه چې هغه امنیتي شرکتونه چې د ناتو د کاروانونو ساتنه کوي هم د خپل کاروانونو د ساتنې لپاره مخالفینو ته پیسې ورکوي څو د دوی پر کاروانونو حمله ونه کړي. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي امریکا له مخدرو موادو سره مبارزه لومړی په جدیت سره پیل کړه خو وروسته د خلکو د زړونو او ذهنیتونو د لاسته راوړلو په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې د دې لپاره چې افغان کروندګر د خپل معیشت لپاره له عوایدو محروم نشي د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو له کمپاین څخه خلاص واخیست. خو د کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه په وینا د مخدرو موادو د عوایدو یو برخه طالبانو او زیاته برخه حکومتي چارواکو ته رسیږي چې دا کار د اداري فساد په پراخېدو او د جنایتکارو ډلو په غښتلي کېدو کې مهمه او اساسي ونډه لري.
د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي وایي چې د دوی نوې څېړنه شي چې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات د ایشیا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته خپرېدل. د ازادي راډیو خبریالي ناجي ساپي د لوی څارنوالي له ویان بصیر عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دوی د تحقیقاتو په اړه پوښتله. پوښتنه کړې.
لوی څارنوالۍ د هغو سوداګریز اعلانونو په اړه چې په ځینې تصویري او صوتي رسنیو خپرېدل او د افغانستان د خلک په نامه د افغانستان د حکومت څخه غوښتل کېدل چې له امریکې سره امنیتي تړون د ژر تر ژر لاسلیک شي، دغه موضوع د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا تحقیق سه او اوس هم تحقیقات او څېړنې دوام لري. په تحقیقاتو په برخه کې دا ښیي چې د دغه موضوع ترشاد ایسا فاونډیشن او آیساف مراجع دي چې دغه اعلانونه مالی تمویل کوي او د افغانستان د داخلي تلویزیون لخوا دا نشریږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ غوښتنه د ټولو مطبوعاتونه دغه دی چې هیڅ وخت یو موضوع حقیقت ونه لري او د افغانستان د خلکو په نمایندګي هغه موضوع ونه وسي او د خارجیانو په مالی بودیجه کې دا نشریږي. دغه نه دغه نشراتو نه دوی ډډه وکړي. د سیریلو پر اساس دا مشته معلوم چې دا د ملي روی کمزورتیا لپاره او یو دا یو جرمي عمل ده او دشمنانه عمل او د افغانستان د خلک لپاره د منافع ملي د تضعیف لپاره نشریږي.
بلې عزیزي صاحب، د دغو رسنیو اصلي هدف څه و او کومې رسنۍ په دې کې ښکېل دي؟
کوم موضوع چې اوس د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا څېړنه لاندې ده د تلون تلویزیون موضوعات دي او د کلید رادیو ده. دغه موضوعات موږ څېړنه کوو او په دغه دوه برخو کې دې دغسې نشرات نشر شوي دي چې له تجارتي اعلانونو په نامه نور نور مسایل نشریږي چې د افغانستان د خلکو په نامه د حکومت نه غوښتل کېږي چې د امریکې سره سم نظر کېږي به ترونه امضا شي. خو دا موضوعات د څارنوالۍ لخوا تحقیق جریان لري. د ترسره شوي څېړنو پر اساس دغه سوداګریز اعلانونه د پردیو پروپاګند دی چې سیاسي هدفونه لري او د افغانستان ملي امنیت ګواښ سره مخامخوي او زموږ د ملي رویه کمزورتیا لپاره کارول کیږي چې دا یو جرمي بڼه لري او په عین زمان کې دا یو دښمنانه عمل ده چې د افغانستان د خلک په نامه د یو اعلان نشریږي څغه حقیقت نه لري، هغه د حکومت نه غوښتل کیږي.
بلې، تاسو د دغه رسنیو نمونه مو واخیستل، ستاسو اقدامات به له دې وروسته سي؟
زموږ وروسته اقدامات دا دی چې د افغانستان ټول مطبوعاتو نه دا دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې خپل اجرات ولري. هغه موضوعات چې حقیقت نه لري او د افغانستان د نامه څخه استفاده کیږي دا غنه سخت ده وکي او هغه کسان چې دغه موضوعات په مطبوعات کې نشروي ورسره قانوني چلند کیږي.
او بخښه د افغانستان د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون استازي نن په جنوا کې سره مخامخ خبري وکړي. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخزر ابراهیمي دغه اعلان پرون له دواړو لوریو سره تر جلا جلا خبرو وروسته وکړ. ابراهیمي وویل دی وای ما د مخالفانو او د سوریې د حکومت له استازو سره د پنځشنبې په ورځ په جلا ډول وکتل او د جمعې په ورځ مې بیا له هغوی سره وکتل. تمه ده چې د شنبې په ورځ به هم سره ووینو. موږ سلا شولو چې په یوې خونه کې به سره غونډه کوو. د سویس په موند ترو شارګوټی کې د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس چهارشنبې یعنی د لومړۍ ورځې خبرې ډېرې توندې او جدي وې. د سوریې د حکومت استازو ټینګار کاوه چې کانفرنس باید سوریې ته د مخامخ شوي تروریستي ګواښ پاړوي، خو د سوریې ملي ائتلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو او د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. د سویس په داوس ښار کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې بشار الاسد باید له واک لاس واخلي. دا هغو کارونو لپاره چې د کړي او د هغو یو لک او دېرش زره کسانو د وژلو لپاره به کله هم اپوزیسیون له جګړې لاس وانخلي چې دی هلته واکمن وي. نو که ستاسو هدف هلته سوله وي، دغه یو سړی باید د سولې لپاره او د خپل ولس لپاره لرې شي. ډیپلوماټان وایي دوی د سوریې په اړه په نننۍ غونډه کې د یوې سترې معاملې پر ځای د یوه کوچني توافق لکه د یوه سیمه ییز اوربند او د بندیانو په تبادلې باندې توافق ته سترګې په لاره دي. په سوریې کې کورنۍ شخړې په 2011 کال کې پیل شوې.
ازادي رادیو له اریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم پرون د پاکستان ټیم ته په یو بې ساري لوبه کې ماتې ورکړه. که څه هم د دې لړۍ دوه مخکنۍ لوبې پاکستان ګټلې وي، خو پرونۍ لوبه ځکه بې ساري بلل کېږي چې د دواړو ترمنځ توپیر خورا زیات و. یعنې افغانستان دا لوبه د 214 منډو په توپیر وګټله. لوبه لومړی افغان ټیم پیل کړه چې په 500 اوورونو کې 216 منډې جوړې کړې او پاکستان ته د 216 منډو هدف وټاکه. په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر دا یوازې ناکافي به نه شوي. دا هغه د یو کال را په دې خوا د پلانونو برخه ده. موږ او تاسې ما یادېږي چې موږ په دې باندې خبرې هم کړې وې چې د افغانستان د ځوانانو لپاره اوږدمهاله پلان و او بالاخره نتیجه دې ته ورسېده. او که چېرې موږ تېرو لوبې ته هم وګورو، افغانستان ډېر نږدې اوسي ځان کړي او افغانستان ته بریا ورکړي، خو په آخر کې موږ یو سیستم سره مخ شو او هغه هم شاید علت یې دا اوسي په لاهور کې پاکستان لوبډلې ته ماته ورکول په خپلو کنډیشن کې یا په خپلو شرایطو کې ډېر سخت وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد اوس هم د ژوند رنګونه
او مهرباني نوم دې راته وای.
نوم نور الله زادران، خالي زادران يم، زنه خل اوسدونکای.
د تاسو نور ته یو شی چې ډیر مشهور دی، دغه ځنغوزی دی. ته لری خپل د ځنغوزی ونی کینلې؟
الحمدلله ما ایوان د زغار مشته. او نور خلک ایمان زیات لري، کامل لري، هم مقصد خدای می خلک غری گزاره په دغه ځنغوزی چلند.
ته راته وای چې دا خو معمول نه په غرونو کې، دا غرونو حساب څنګه ده؟ دا مو څنګه سره ویشل دي؟ دا اخلي او دا غصب میراثي درته پات دي او څنګه دي؟
دا می خو بلری نکي خو درته پات دي، میراثي درته پات دي، مونږ بیا سره وشل دي. اته دوا نه پر ورونه چې وی خپل منځ کې چې بیل شای بیا سره بیل غار سره وشي زن غرزای معلومي.
د دې ونی پیسې کې معلومات را تراک چې دا ونه څنګه ده؟ لوړه ده، ټیټه ده، شنه یې، سرو کال نه یې، او بل دا چې دا څو وخت زن غوځي کوي، څو وخت پخې
ونه یې؟ سایه مختلف قسم ده، یغاټه ده، وړه ده. وړه اوس کړل کیږي، مقصد خو د میګ وطن کې مالونه مالونه چې وي دغه وخري ډېر خایسته ونه دي. ژیم پوړي یو رقم شنوي چې لاړ شه او مزه به درکې چې د غرونه وینه بیا دښ دوا په ولا گیګوا یا خوي چې نه په زیات کې دي، د زنګلونو زیات کې دي، وای هر وخت لپاره یا خوي.
خپل د جلغوزي څو وخت کوي بیا تاسو څو وخت اصل اخلو؟
اصل خو د ازن غرزوي دا رقم بيټه د اچار بوټه نه معلومیږي. زن غرزوي بوټه اوس کوم معلوم دی چې کال ته دومره پکې دي چې د سه کال بیا ښکاو بیا ګور چې کال ته دومره پکې دي. عین مقصد پاسلی وسنه معلوم ده چې دومره پاسلی غيشته
دا سارو کال جلغوزي
او پکې وي. سارو کال پکې وي.
او دا نو بیا تاسو څنګه راښکوي؟ دا خو یدا سی وغوټه لري، لا غوټه بیا څنګه را بیلوي؟
بس دا سه پاس ورجک شو ډېر د مون خلک احتیاط وسره کی مخکم به چی شي والا په لرګیم بواله په تبرګیم بواله اوس دې دغه کار عین هغه رقم ظلم نو وسره کوي په احتیاط غورځوي
بیا دا غوټه ست سره کته کوي. دا ماتوي
دا غوټه شرکته کی بیا مارته وچوي المار نو المار داسه دا زنغورزی وباسي درغه نخ خلی وایټه کوي بس تر زنغورزی نه خلی شي وچی اغوټه بیا په کور دی پاره لرګي ډرخه کارز نه خستل کی خوره خلی
بیا خدا په خیده ام غواړي داس وای چې دا دلته نه پخی بیا یولې
دا په پاکستان کې دلته بانو نارفاس افغانستان تر ته آزاد منډي او توای خلک اکثر مخ می خپلار دي کنه ردو خو یو طرف ته وړو
سه کال څنګه وو فاصله څنګه وو او منې پڅو د جلغوزو
سه کال مان په 9000 کلدار د اوسه وزره خرڅیږي سه کال ما شپګلګه 10000 روپۍ به مکمل غار ورکا
څومره جلغوزي بوي
او یا من ان شاء الله خوشو بوي
په دا ونی ډیر په کوم کوم ساو کې دي
دا ونه یو جلال آباد کو نړ په دغه منطقه کې دي بل زادران منګال زازای مقبال په دغه خوشو کې دا ونه دي
کور دی ودان مننه خیر
د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې یوې کې سید سمی عباس